شي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ خبری گڑای کی مولا د سر موضوع په کشمیر کې تاوتریخواله د دې ترڅنګ په شیوا سپینوام کې وړو جنکو د سکولونو د حفاظت لپاره احتجاجي مظاهره کړي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ییز او نړیوال مطالب په دې برخه کې مراغون کړي ک تر پای را سره مل پاتې شوی د سیمه او نړۍ د حالاتو نه خبر شي کډمبه خبرونه کډمبه د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم چودھری انوار الحق ویلي چې په سیمه کې د بجلی او وړو زیاتو نرخونو لپاره د احتجاج د مشرانو سره مذاکراتو ته تیار دی پرون د شمالي وزیرستان په شیوه کې د سکولونو زده کوونکو د هغوی استادانو په یو احتجاجي لاریون کې له حکومت وغوښتل چې د سیمې د سکولونو حفاظت یقیني کړي اسرائیلو نن له هغه وروسته په غزې بریدونه پیل کړي چې په رفح کې د لا نورو خلکو د ایستلو امر کړی د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر وزیر اعظم چودھری انوار الحق ویلي چې په سیمه کې د بجلی او وړو زیاتو نرخونو لپاره د احتجاج د مشرانو سره مذاکراتو ته تیار دی دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د جمو کشمیر د جوائنټ اکشن کمیټۍ لخوا د بجلی او د وړو د زیاتو نرخونو خلاف نن په درېیمه ورځ هم احتجاج دوام لري چودھری انوار الحق د مئی پر یولسمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې د بجلی او وړو نرخونو د دوی په اختیار کې دي او د خپل وس مطابق که هڅه کوي چې نرخونه کم کړي خو باید د هغې لپاره ورسره د جوائنټ اکشن کمیټۍ مشران خبري وکړي نوموړي زیاته کړې چې د مظاهرو پر مهال پنخوتو کې یو پولیس والا هم وژل شوی وزیر اعظم شهباز شریف په دې حالاتو اندېښنه ښوولې ده نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې له وزیر اعظم او هلته په حکومت کې شامل د مسلم لیگ نواز ګوند غړو سره خبرې کړي چې د جمو کشمیر د جوائنټ اکشن کمیټې مشرانو سره خبرې اترې وکړي او له ټولو خواوو وغواړي چې د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره پرمنه لاره خپله کړي پرون د شمالي وزیرستان په شیوه کې ځایي خلکو د سکولونو زده کوونکو ماشومانو د هغوی استادانو په یو احتجاجي لاریون کې له حکومت وغوښتل چې د سیمې د سکولونو حفاظت یقیني کړي دا له هغې وروسته ده چې نامعلومو وسلوالو د روانې مئی میاشت پر اتمه هم په شیوه کې د نجونو یو شخصي ښوونځی په بمونو ویجاړ کړ د پرونی لاریون تابعا پښتون ژغورنې غورځنګ کړی وه د غورځنګ یو مخکښ عید رحمان وزیر هم پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی نور د ناامنۍ له پیښو ستړي شوي دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د سیمې امنیت او د ماشومانو د تعلیم چارو ته جدي پاملرنه وکړي
لاریون د پښتون ژغورنې غورځنګ د نظارت لوندې و په داسې استوزونې شاګردونې سلګینه جنکرو وتلې وې غوښتنه یې د ریاست نه دغه کړله چې د میژ د تعلیم تحفظ ده وشي او نر په وزیرستان چې د تعلیم د کاروبار حفاظت ته حکومت وکړو مسجد میژ د جنګي نه ستړي تنګ
د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخان زیب د مئی پر یولسمه مشال لیډیو ته ویلي چې د ترهګرۍ ضد پولیسو د شوې د نجونو د شخصي ښوونځي د ویجاړولو په تور د نامعلومو وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي بل پلو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شوې د ښوونځي د ویجاړولو پیښې نوټس اخیستی او د مئی پر لسمه یې امر کړی چې هغه سکول دې په سرکاري مصرف بیرته ورغول شي د پیښور د کمشنر دفتر وایي د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د خیبر درې پر لویه لاره د قاچاق یا سمګلنګ د مخنیوي په هدف یو شمیر چیک پوستې جوړې کړي دا خبره له یاد دفتره د مئی پر یولسمه مشال لیریو ته په لیږل شوي یو خبر پاڼه کې راغلې ده په بیان کې د نوو جوړیدونکو چیک پوستو دقیق شمیر او یا هم د هغې ځایونه نه دي مشخص شوي خو زیاتوي چې پر هغو به د یو شمیر صوبایي ادارو کارکوونکي په ګډه ګمارل کیږي بیاندار از وای چې د خیبر درې پر لار هر ورځ له افغانستانه د میلیونونو روپو بهرني توکي پرته له دې چې محصول یې پریشي پاکستان ته واردېږي او د هغه هیواد خزانې ته د لوی تاوان سبب کیږي بلخوا د خیبر ضلع سوداګر اندېښمن دي چې د ضلع دننه د چیک پوستو جوړول به د سیمې د تجارت ترڅنګ د عامو خلکو لپاره هم ستونزمن تمام شي د افغانستان په شمال کې د بغلان په شمول په یو شمیر ولایتونو کې د نورو سختو بارانونو د سیلابونو اټکل شوی دی د طالبانو د ترانسپورټ وزارت د هوا پیژندنې ریاست بیګا خبرداری ورکړ چې نن یک شنبه هم په بغلان بدخشان تخار پنجشیر نورستان کونړ لغمان او ننګرهار کې د بارانو په نتیجه کې د سیلاب خطر شته په بغلان کې د مې پر لسمه له سختو بارانونو وروسته سیلابونه راووتل چې پکې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه لږ تر لږه 200 کسان ووژل شول. د ژغورنې نړیوالې کمیټه IRC د مې پر یولسمه په یو خبر پانه کې پر نړیوالو مرستندو یا سازمانونو غږ کړی دی چې زر تر زره له سیلاب ځپلو افغانانو سره مرستو ته حاضر شي. او وروسته خبر دا چې اسرائیل نن له هغه وروسته په غزي بریدونه پیل کړي چې په رفح کې د لا نورو خلکو د ایستلو امر کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د ګڼې آبادۍ پر جنوبي ښار رفح له بشپړ یرغل سره د لوی ناورین خطره ده. د غزې د ولسي دفاع ادارې ویلي چې د مې پر 12مه په مرکزي ښارګوټي دیرالبلخ کې دوه ډاکټران وژل شوي دي. د غزې د اژانس فرانس پرس خبریالانو له غزې ښار سره نږدې د سختو نښتو او له اسرائیلو هلیکاپټرو څخه شدیدو ډزو راپورونه ورکړي دي. دلخوایني شاهدانو ویلي چې اسرائیلو د مې پر 12مه په رفح کې د مصر پولې ته نږدې لارې باندې بریدونه کړي دي. د اژانس فرانس پرس په عکسونو کې ښکاري چې پر دې ښار لوګې ګرځي. د مشال د خبرونو په اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري ګړای دا ک تر پای را سره مل پاتې شوي. زیندا محمد طالب به هم وایي. په کشمیر کې ولس لارو کوڅو تراوته او له درې ورځو د اوړو د زیاتو نرخونو او د بجلی د ګیس د ګرانی بلونو پر ضد احتجاج کوي.
تیسرا دن ہے مکمل شٹر ڈاؤن اور پر یہ جام ہڑتال ہے. کوئی گاڑی روڈ پر نہیں چل رہی. روڈ سمسان ہے.
د شمالي وزیرستان په شیوا کې سور د مخ کې وسلوالو یو شخصي سکول چنجونو پکې زده کړې کولې والو زولو د هغې پر ضد جنو احتجاج کړی.
زونه شاګردونه او داغه جنکی چې چا په د سکول ش زده کړې کړلې هغه په سلګینه جنکی رو وتلې وي غشتنه د ریاست نه دغه کړله چې د میش د تعلیم تحفظ دا وشي.
په پاکستان کې هر کال د غنمو پاړه باندې بحران رامنځته کیږي. د وړو نرخونه زیاتیږي. خلک احتجاج کوي. وجه صدا د پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن یو مشر محمد نعیم بٹی دا حل گنی.
مونگا حکومت ادا رہی تو جو مستقل پالیسی گئی اگر مستقل پالیسی دن کے کمرے تاسو چلے گئی اگر جدن کے نہ انڈسٹری کا نقصان ہے نہ ذمہ دار کا نواز نقصان ہے.
قبائلی سیمی افغانستان او نړی مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي تاسو مشال ریډیو ته وګي او خبري غړای ده. زستا سو قربا مجید بابر جما د خبرونې د سر موضوع ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان تر تنظیم لاندې د کشمیر ودی اعظم چودھری انوار الحق ویلی چې په سیمه کې د بجلی او اوړو زیاتو نرخونو لپاره د احتجاج له مشرانو سره مذاکرات تیار دي. له تیرو درې ورځو راهیسې د کشمیر په دیال او میرپور ښارونو کې پولیسو سره نښتې شوې دي او په دغو نښتو کې یو پولیس والا وژل شوی او له سلو زیات کسان ژوبل دي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
د جمعې د ورځې راهیسې د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې د ګرانې بجلی او اوړو نرخونو پر ضد احتجاجونه دوام لري. د عوامي اکشن کمیټې مظاهرچیانو د اسمبلی په لور لارون اعلان کړو. د پولیسو لخوا پاکستانی مطبوعاتو سره شریک کړل شوی معلوماتو تر مخه قهرجنو مظاهره کوونکو سره د پولیسو د اخوډه پیښو کې یو پولیس افسر مړ شوی او د مظاهرو دوران د سلو نه سیوا کسان ژوبل شوي چې پکې پولیس افسران، اهلکاران او مظاهره کوونکي دواړه شامل دي. پولیس وایي په لسګونو مظاهرچیان یې نیولي هم دي. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سر خار مظفر آباد کې خبریال سردار محمد جاوید د مې په 12مه مشال لیډو ته ویل چې مظاهرچیان د مظفر آباد په لور روان دي. انټرنیټ او د پولیس لخوا د لارو بندېدو له وجې ورته ستونزې دي او بل دا چې په یا جام هړتال له وجې د خوراک څخه د سیزونو د قلت کمی راتللې شي.
تیسرا دن ہے مکمل شٹر ڈاؤن اور پہ یہ جام ہڑتال ہے. کوئی گاڑی روڈ پہ نہیں چل رہی. روڈ سمسان ہے.
درے مورز دا مکمل شٹر ڈاؤن اور پہ یہ جام ہڑتال یعنی دکانوں اور بازاروں نے بند اور دگاڑوں تک رہ تک ہم نشتا سڑکوں اور بازاروں نے بےخی خوشی دی اور زماد معلومات مخد خلق و قافلے بیلا بیلو ضلعوں نے مظفر آباد پلو روان دی دوتان نہ اوڑی دلی دی دشپی نہ وقت بہ رسی کو انٹرنیٹ سروس ہم بن شوے دے نو پرابطوں کے خلق تو مشکل دے اور خزان دیکھمن چد خوراکی تو کی قلت ہم پیدا کے دو والا رزق چې ٹریفک نندره مورز ده باندې
جو ہے ان کی بھی قلت پیدا ہونے جا رہی ہے کیونکہ ٹریفک آج تیسرے دن سے بند ہے.
دا مرگ جوبلو او خوڈا پی خوپاڑا نوموڑے وائے چھ دا مظاہرے او تحریک خود اتو میاشت راسی روان دی. خدا دا کشمیر دا خلقو تدوی دا حقون او تدوی دا تحریک پزد یو سازش دی چگنی دوی بغاوت کبھی او یا قانون نمانی. دی وائی کشمیر کے دا وقت دا نوی ٹیکسونو لوجے شوخا سبان دے شپیتو روپو نهم دا بجلی یو یونٹ خرسی گی چھ دیر گران دے. پا ایکس یا ٹویٹر پور شوی دا احتجاج کون کو یو ویڈیو کی دا پاکستان دا انتظام لاندے کشمیر دا جماعت اسلامی امیر ڈاکٹر محمد مشتاق خان خپل وینا کی دا حکومت تا مطالبہ کبھی چھ دا دوی غختنہ دے ومنی او دا پاکستان وزیراعظم سر دے دا گرانی بجلی اوڑو دا ستونز پور تکڑی کنی دا دوی تحریک پا خطرناک شکل خپل کڑی.
مونگ د حکومت پاکستان نه غوښتنه کوو چې بجلی مونږ پیدا کوو د اوبو سیمه ده دلته ارزانه بجلی پیدا کیږي او 400 میگاواټه زمونږ ضرورت دی او که حکومت دا نشي راکولې نو دا تحریک به خطرناک شي. او خپل د کشمیر وزیر اعظم خبرول غواړم چې ته فوزی عامر نه ستاکار اولس یرول او دړکی ورکول نه دي. ټول نیول شوي کسان را خوشی کړه او د دروغو مقدمه ختم کړه او دا مناسب نه ده چې تاسو خلک په اف سی او په فوج یاروي.
آپ لوگوں کو دھمکانے کے لیے کبھی ہمیں ایف سی کا ڈر دو, کبھی پاک فوج کے دستے لانے کا ڈر دو.
نوموړی د خپل وزیر اعظم چودھری انور الحق نه غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره خبره وکړي چې اوړه هم دوی ته ارزان ورکړي او بجلی ورته هم ارزانه کړي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری په دې اړه هنګامي اجلاس صدر هاوس کې د مئی په 12 رابللې او وزیر اعظم شهباز شریف هم د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر حکومت کې شامل د خپل ګوند مشر شاه غلام قادر نه د پرتشدد د پیښو او د احتجاج رپورټ غوښتی دی. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې اولس د حکومت نه دغه غوښتنې د 13 میاشتې راسي دوام لري او د کشمیر عوامي اکشن کمیټې غړو چې زیاتره کاروباریان دي وای حکومت سره 100 مذاکرات هم کړی دي او بیا احتجاجونه هم شوي دي. خو وای حکومت د خپل خبرو نه ورسته شوي او چې کوم شمن دوی سره کړی دي د هغه په اړه نوټیفیکیشن یا اعلامیه نه جاری کوي, بلخوا حکومت په دوی تور لګوي چې اکشن کمیټې د خپل خبرو نه ورسته شوي ده. دا وخت پاکستان د انتظام لاندې کشمیر د 12 ضلعو نه مظفر آباد په لور لانګ مارچ روان کړی دی. وای تر هغه به د احتجاج دوام لري تر څو چې دوی مختنی نبی مندل شوی. شبیر احمد جان, مشال ریڈیو, پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
تاس مشال ریڈیو ته وگی اوریدونکو. پرون د شمالي وزیرستان په شیوه کې ځایي خلکو د سکولونو زده کوونکو ماشومانو د هغوی استادانو په یو احتجاج لرونکي له حکومت وغوښتل چې د سیمې د سکولونو حفاظت یقیني کړي. دا له هغه وروسته ده چې نامعلومه وسله والو د روانې مې میاشت پر اتمه هم په شیوه کې د نجونو یو شخصي ښوونځی په بمونو ویجاړ کړ. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار عمر وزیر راکړي.
د شمالي وزیرستان شوانجونو هغه سکول چې د مئی په اتمه د شپې وسلوالو په بمونو سره الوزولې وو, پرون د مئی په 12 یاد خونځیانجونو د سیمې ځوانانو مشرانو شریکه لریون کړي. حکومت نه د غلطه د تعلیمي ادارو د ژغورنې غوښتنه کړي. د پاکستان وزیر اعظم لخوا جاری شوې د مئی په 12 بیان کې هم د انجونو خونځي الوزولو غندنه شوې او سمدستي په سرکاري مصرف د بیا رغونې امر کړي. نو موړی ویلی چې د یاد سکول یا خونځي په لوزولو کې ککړ زر پګوتا شي او سزا ورکړل شي. یاد سکول کې د سکول مالک بهادر پښتین په وینا سلګون انجونې زده کړې کړي. د شمالي وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ رابطه کاری د رحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د غورزنګ د سیوري لاندې ځایي خلکو او د سکول انجونو لاریون وکړ, غوښتنه کړي چې د غلطه د دوی ځوان کول راتلون کې وژغورل شي.
سکیم د لاریون وو د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان د نظارت لون دی په دغه استوزونې شاګردونه او دغه جنکي چې چا په د سکول ش زده کړې کړلې یغه په سلګینه جنکي وروتلې وي. غوښتنه یې د ریاست نه دغه کړله چې د میج د تعلیم تحفظ دا وشي, د میج د تعلیمي ادارې تحفظ دا وشي. د صاحب وزیر اعظم اعلان هکړی دی د دغه سکول د جوړولو لحاظ د میج خواسته چې پا په زر نظر ده په د سکول باندې دا چاره هو شو او نر په وزیرستان شو د تعلیم د کاروبار حفاظت حکومت کو مسجد مش د جنگر استړی تانګ
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روخانزیب مشال ریډیو تویلی چې د یا سکول لوزولو زید ترهګر زید پولیسو د نامعلومو وسلوالو زید مقدمه درج کړي او د ککړو زید لټون روان دي. د یاد خونزی مالک بهادر پښتین مشال ریډیو ته وویل چې چا چې سکول نړولې هیڅ د انجونو د زده کړو لار نشي نیولې بلکې نور هم انجون او ځوانان زده کړو ته هڅېدلي.
پرایویټ سکول وړکی هر واتلی او مشرون کشرون د څومره مکتب فکر خلق تای د سکول جن کې ټولر واتلی وي ډېر زبردست احتجاج یې وکړ او انشاءالله د تعلیم د فیمل ایجوکیشن د خود ړنګولو کوشش وکړ چې چا و وزدا چاہے چھ دے دی تعلیم بنیا دی یش کین شلا دے تو میرے ایجوکیشن و دیر پر مختاگ وکو کو وزیرستان
تیر کال د مئی پمیاش کے ہم شمالی وزیرستان میر علی کے دانجونو دوان نور سرکاری سکولونا نور جنت گل کوٹ او یونس کوٹ وسلوالو دش پہ محل 14 سرا لوزا ولی ول یاد سکولونو کے دزائی خلکو تعلیم سانگ پوینا خواہشا 1500 انجون زدکڑے کڑی د شمالی وزیرستان تعلیم سانگ مرستیال مشر محب وزیر د مئی پیولسم مشال ریڈیو تویلی ول چ وزیر اعظم د لوزول شوی سکول جوڑولو امر کڑے اغه لپر متوجی دی د غلط د نور سکولونو فعالولو او بیا رغونه ډیر چار سر تر رسیدلې او د انجونو دغه شخصي خونځای چې وسلوالو په بمونو سره لوزولې وو د تعلیم څنګه لخوا به هر ډول مرسته ورسره کیږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د شمالي وزیرستان پس ورزو کوز جنوبي وزیرستان ته د دغه سیمې د احمدزی وزیر قبیلی زده کوونکی وایي د پاکستان حکومت لخوا پرنګورډي دروازه له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط لامل د سیمې ګنج د کوونکی په افغانستان کې ایثار پاتې دي. د زده کوونکو دا خبره پرون مشال لیډیو ته وکړه. دوی وویل په تیر وړو کې اختر کې د خپلوانو د لیدو لپاره له پولیا خوا تللي ول چې اوس پرته له پاسپورټ بیرته پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورته نشته او د کالج او یونیورسټۍ زده کړې خرابېږي. خود کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال لیډیو ته ویلي چې د زده کوونکو پر وړاندې دا ستونزه حکومت نه بلکې د انګور اډې پر لتوالو جوړه کړې ده. نور تفصیل اشتیاق مسید نورو
د پېښور سرحد یونیورسيټي د کوین کای زاهد وزیر په دغه براکښه مشال ریډیو ته ویایي
روان په دې تاریخ نه مې د اگزام چټکی دي د 50 نه زیات ستوډنټ ښه لري چې براکې د کالج وال دي او د سکول وال دي یونیورسيټي وال زیات ستوډنټ دي مې زه په کډا پاکستان کې کوم چارواکي دی ای فوجي چې کوم خلک دا غیر سره مونږ به دې ملي ملو شو یو هغه وایي چې تاسو ته مونږ په شنیکټر باندې اجازه نه درکو تاسو به پاسپورت خمخه راوړی هغه د پاسپورت غوښتنه کوي د مې زه ټول ستوډنټونه کډې یونیورسيټي دی کډې سکول دی او سره کډې کالج دی هغه مونږ ټوټل لیست جوړ کړی دی مې نه دی سره مشارک کړی دی خو تر اوسه پر مونږ د پازیټیو ریسپانس نه دی راکړی چې مونږ اطمینان شو چې مونږ ته بلاره ملاوي شي.
د احمدزی وزیر قبیلې سره تعلق لارین کې دوا نور زده کوونکي خپل مشکلات په دا رنګ بیانوي. مشال ریډیو چې د افغانستان پر لوري ایسور شویز دا کوین کې وشتنه د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخه تکشیش وا غوی په ځواب کې وویل
درنا ډېر وخت نه جاری ده خو بیا تېرو ورځو کښې دوی دا هم ډیسایډ کړي چې مونږ دا پیدل لارم بندو ټینټمنټ وو لارم بنده کړه نو دا خو د خپلو خپلوانو سره خبرې وکړي ځکه چې دغه ټول بوبرای وغیره دا ټول د دوی خلک دی او هغه دا ټول دغه لیډ کوي هغې ته دې وایي چې وروره مونږ خو کم از کم پرېږده وایي که نه چې دا سبق خو مونږ وایي د سبق نه خو دغه کوي که نه دا د خپلو د لاسې بنده کړي حکومت ورته نه ده بنده کړي
د سویلی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر ویائی چې د افغانستان سره د انګور اډه تړلی شوې دروازې مسئلې باندې به د پوځي چارواکیو سره به خبره کوي یو دا وی چې د انګور اډه سیمه اوسیدونکي د تیر کال نومبر 12 مې راهیسې په احتجاجي درناکشې پلاتۍ وهلې دي د دغې احتجاجي درنې مشرونو مشال رېډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د مقامي خلکې افغانستان ته د تګ د پوره د پاسپورټ شرط واپس وخاستلې سره د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پر وہ دے دو احتجاج راون وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
مشال ریډیو ته وګی د مومندو د انبار تحصیل آبادی تر اتیو زرو اوړېدلې خو د نجونو لپاره پکې یوازې درې پرایمري سکولونه جوړ دي په هغه سیمه کې د نجونو یو میډل سکول هم شته خو استادانې پکې نشته د انبار د هلکانو زده کوونکو لپاره هم د سکولونو کمی دی د دې تحصیل خلک له حکومت غواړي چې د ماشومانو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وکړي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مومندو یو منتخب استازی وای د ناکافي تعلیمي اسانتیاو موضوعي لاړوند چارواکو سره شریکه کړي او زر دا چې حکومت په دغه برخه کې اقدامات وکړي شانواز ترګزی په رپورت لري
د مومندو د انبار ولسوالۍ دلته د جینکو درې سرکاري سکولونه غوښته خو هغه تر پنځم ټولګي پورې دي خلک وای تر دغه غټ معنی د اتم او بیا د لسم پورې سکولونه نشته د تیر سرکاري شمیرنې تر مخې د انبار آبادی د اتیو زرو زیاته ده دغلته د هلکانو کوم های سکول هم نشته البته ځینې هلکان بیا پنډیالۍ او باجوړ ضلع ته د تعلیم دپاره ورځي د انبار تحصیل اوسیدونکي ډاکټر شهاب الدین مشاد ریډیو ته وایي
چې په انبار کې د جنکو تعلیم د زیرو برابر یعنې صفر برابر ده شته دی نو په نومونو باندې یو څو سکولونه شته هغه هم د بعضې مرکانو صاحبانو په نامه دي د اوسه پورې په هغو کې نه استادان شته دی نه جنکو په تعلیم شته دی او نه د تعلیم کتابونه دي د تعلیم سهولیات شته دی بیا د یو سکول او بل سکول په منځ کې د خلکو په منځ کې فاصله چې کمه ده تقریبا 10-15-20 کیلومتر ده نو ته وایه چې یو ماشوم جنۍ د واته کالو هغه 15 کیلومتره او 10 کیلومتره مزل د یو طرف او بیا د بل طرفه چیرته کولی شي
د امبار تحصیل د کلیوال کونسل څلورم چیرمن میرزاده خان مشهد ریډیو ته وویل امبار کې ټول نه کلیوال کونسلونه دي په دې کې دوه کونسلونه کې خو د جنکو پرایمري سکولونه شته ولې په نورو وو کونسلونو کې د جنکو یو سکول هم نشته
موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې زمونږ په حال کې رحم وکړي او موږ ته د جنکو سکولونه په دې سوګانو کې چې پاغیر موږ ته جنکو سکولونه جوړ کړي
د امبار تحصیل یو بل اوسیدونکي مقصود خان مشهد ریډیو ته وایي د درې پرایمري سکولونو نه علاوه یو بل سکول چې تر د اتم ټولګي پورې دی هغه هم په کوتا ترپ نومې سیمه کې جوړ دی د دې خبره دغه سکول کې استادان نه وي او بل دا چې هغه د امبار د غاڼې آبادۍ نه هم لرې جوړ دی چې جنکې ورته کورځي هم نو شاوخوا شپک کیلومیټر مزل به کوي.
دلته چې کوم هغه خلک آباد و چې هغوی به نه تعلیم مانه نه به صحت مانه، نو هغه خلک چې کوم په 2010 کې بیا دلته اپریشن وشو په لسمه میاشت کې نو هغه خلک دې ځله لاړی، نو اوس حکومت ته داسې څه یو ټینشن هم نشته چې ګنې هغوی به په دې کې ناکام راشي. په کار داده چې دلته کم سے کم دوی 20 پرایمری سکولونه داسې پنج پورې د میډل سکولونو دوه د های سکولونو او زره دی.
د انبار دغه ولس په خبره دغلته 15 نجی سکولونه هم شته، خو هغه بیا داسې دي چې ګڼ شمېر خلک پکې خپل ماشومان نشي داخلولی. دوی وایي خلک یې په مالي حیثیت کمزور دي، نو د جنکو لوی تعداد د تعلیم نه بیخي محرومه دی. مشهد راډیو د تعلیمي محکمې د محمد د چارواکو سره خبرې وکړې. هغوی وویل صوبایي حکومت که دغه ځای کې پرایمري سکولونه زیات کړي او موجوده سکولونه میډل او یا تر د اتم ټولګي پورې وغځوي، نو د دې سره به د جنکو د تعلیم شرح کې اضافه وشي. د کوزه محمدونه د صوبایي سیملې غړی محبوب شیر محمد مشهد راډیو ته وایي دوی د پرایمري سکولونو لپاره له وړاندې د اړوند ادارو سره خبرې کړي.
ما ورته دا خبره وکړه چې ما چې بس تاسو دې کې کلونه دي هغه ما ته مینشن کړي دي، د ایجوکیشن منسٹر سره به هلته ډسکس کړم، دا نه به پیپر ولاول ان شاء الله، دا به دواړه به ان شاء الله میډل شو. په هاي سکول لپاره کوشش کوو.
د امبار د خلکو خبره د دغه تحصیل ډیر خلک داسې دي چې خپل بچي د مهمند له بهر مانه په پیښور کې 400 مردان او په سوابۍ کې د تعلیم لپاره دیره کړي، ځکه دوی خوښوي چې ښې زده کړې وکړي، خو بیا هم غوښتل دغه تحصیل کې باید ښه او د غټو زده کړو دپاره تعلیمي ادارې جوړې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور د کمشنر دفتر وایي د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د خیبر درې پر لویه لار د قاچاق د مخنیوي په هدف یو شمېر چک پوسټې جوړې کړي. دا خبره لا یاد دفتر د مئی پر 11 د مشال ریډیو ته په لیږل شوي یو خبر پاڼه کې ذکر شوی. د بیان وایي د خیبر درې پر لار هر ورځ له افغانستانه د لکونو روپو بهرني توکي پرته له دې چې محصول یې پرې شي پاکستان ته واردېږي او د هغه هیواد خزانې ته د لوی تاوان سبب کیږي. بلخوا د خیبر ضلع سوداګر اندېښمن دي چې د ضلع دننه د چک پوسټونو جوړول به د عامو خلکو لپاره ستونزمن تمام شي. دوی غوښتنه کوي چې له افغانستان سره پر پوله په بېلابېلو سیمو او د اراد د تورخم په سیخلي نقطه کې باید د قاچاق د مخنیوي یو مؤثره نظام جوړ او عملي شي. فرحات شینواری په دغه موضوع راپور برابر کړی.
د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره په جاری شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خیبر درې په لار به تر تورخمه پورې د سمګلینګ مخنیوي لپاره چک پوسټونه جوړ کړي او چا ته به اجازه نه ورکوي چې غیر ملکي سامانونه پرې افغانستان نه پاکستان ته یوسي. خبر پاڼه لیکي چې په دې چک پوسټونو کې به پولیس، مالیه مسؤل او نشه یي توکو د مخنیوي ادارې کسان، زراعت محکمې او خوراکي شیانو محکمې کارکوونکي په ګډه ډیوټي ورکوي او نان کسټم پیډ یا بغیر محصوله شیان به نیسي او دا به 24 ساعته فعال وي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعتونو خونې ډایرکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې اوس ډیره موده وشوه چې افغانستان نه ډیر په کم مقدار کی خارجی توکی په غیر قانونی لارو راوړل کیږي او دا سه پریکړې په خوا هم شوی خو عمل پرې نه شوای.
د افغانستان نه چې کم مخکې به څنګه راتلل نان کسټم پیډ مالونه نو اب بند شوي دي زیات، ولې چې پاکستان نه ترانزیت 80% ووختو. کمشنر وایي چې چک پوسټونه به جوړو، نو دې کې دواړه شامل دي، کله هغه غاړې نه سره دي یا د فاټا او پاټا چې کم ټیکس اگزمشن دی په بازو شوزونو هغه چې سیټل ترازی نو هغې دپاره دوی یو کوشش کوي. خو بهرحال دا کوششونه مخکې هم شوي دي خو مؤثر نه و، او اوس په وخت سره ثابت شي چې دا چک پوسټونه جوړ شي نو چې د دې سه اثرات راځي. نور د بلوچستان د لارې به زیات کېدل، د نان کسټم پیډ هغه هم اوس اورو داسې چې بند دي، نو په هغې خلک احتجاج هم کوي چې خلک بې روزګاره شوي دي.
د خیبر ضلع یو سوداګر مجیب شینواری وایي چې په کار ده یوازې په تورخم صفري نقطه باندې او په سرحدي سیمو کې د سمګلینګ مخنیوی وشي او د خیبر درې په لار دا چک پوسټونه جوړ شي نو لستبا ډېرې ستونزې پیدا کړي.
بهترینه طریقه خو دا ده چې دوی په بارډر باندې د دې روکتام د پاره داسې طریقه کار اختیار کا چې نان کسټم پیډ شینا انټری نکا، او دغسې به په دې چک پوسټونو باندې بیروبار جوړ شي، خلکو ته به تکلیف جوړ شي که په بارډر باندې په صحیح طریقې سره منیجمنت وشي او په صحیح طریقې سره د دې روکتام وشي نو په دې ضلعه کې دننه د یو چیک پوسټ ضرورت به هم بیا پیښ نشي.
په تورخم کې د کاسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان نه په غیر قانوني لارو باندې په میلیونونو روپو غیر ملکی سامانونه او خوراکي توکي پاکستان نه بغیر محصول جمع کېدو راوړل کیږي او دې سره قومي خزانې ته د ورځې په حساب په میلیونونو روپو تاوان رسی او په ملکی اقتصاد ورسره اغیز پریوزي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوس د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د پاکستان سر انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم چودھری انوار الحق ویلي چې په سیمه کې د بجلی او اوړو زیاتو نرخونو لپاره د احتجاج له مشرانو سره مذاکرات تیار دي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د جموں کشمیر د جوائنټ ایکشن کمیټې لخوا د بجلی او د اوړو د زیاتو نرخونو خلاف نن په درېیمه ورځ هم احتجاج دوام لري. پرون د مئی پر یولسمه د شمالي وزیرستان په شیوه کې ځایي خلکو د سکولونو زده کوونکو ماشومانو د هغوی استادانو په یو احتجاجي لاریون کې له حکومته وغوښتل چې د سیمې د سکولونو حفاظت یقیني کړي. دا له هغه وروسته ده چې نامعلومو وسلوالو د رواني مئی میاشت پر اتمه هم په شیوه کې د نجونو یو شخصي ښوونځی په بمونو ویجاړ کړ. پرون د شمالي وزیرستان د سپینوام تحصیل په دته خېلو کې پر پاکستان پوځ د وسلوالو په برید کې 15 سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. دا خبره د شمالي وزیرستان امنیتي او استخباراتي چارواکو د نوم نه خولو په شرط پرون ماښام مشال ویډیو ته کړې. د پیښور د کمشنر دفتر وایي د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د خیبر درې پر لویه لار د قاچاق یا سمګلینګ د مخنیوي په هدف یو شمیر چیک پوسټ جوړ کړي. دا خبر له یاد دفتره د مې پر یولسمه مشال لیډیو ته لیږل شوی یو خبر پاڼه کې راغلی. د افغانستان په شمال کې د بغلان په شمول په یو شمیر ولایتونو کې د نورو سختو بارانونو او سیلابونو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست بیګا خبرداري ورکړ چې نن یک شنبه هم په بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې د بارانو په نتیجه کې د سیلاب خطر شته. اسرائیلو نن له هغه وروسته په غزه بریدونه پیل کړي چې په رفح کې د لا نورو خلکو د ایستلو امر کړی. مشال ریډیو ته وګ یی خبری غړای دا ز تاسو قربا مجید بابر یما او د خبرونو د لنډی د نفس تاسو پام د خبرونه په لور راګرځوم. د بغلان په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې بیا هم د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتو لټکل شوه. وروستو سیلونو په یاد ولایتونو کې په تیر بغلان کې سلګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې او ویره شته چې د ورکو خلکو له ډلې ګڼیو جون د غنو خلکو د ورکو خلکو لډلې غنو یې جون للا سور کړی وی. نړیوال ادارو په تیر بیا د جوړنې نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو په تمویلونکو ادارو غ کړه چې د ورستو سیلونو زیانمنو ته دی عاجلې مرستې ورسوي. سفی الله ستانکزی نور تفصیل لري.
لا د بغلان د لومړي سیلاب له امله ورک خلک نه دی پیدا چې بیا په دې ولایت او څو نورو ولایتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړی چې د یکشنبې پر ورځ هم په بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې ورښتونه کیږي چې ورسره د سیلونو د راوتلو خطر هم شته. په بغلان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي او زرګونه کورونه وران کړي. د بغلان یو اوسیدونکی نبی احمدی چې وضعیت یې له نږدې څارلی ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغو سیمو نمونه واخیستل چې خلکو ته پکې ډېر مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي.
ډېر علامه سیلاب ټول خبرې کې یو منطقې ته دیوالي مادن وایي دلته زیاتره کورونه والا وران کړي وړو زیاتره نفر ورکم دیوسم زمافل منطقې کوټو ایدل د سیلابونو راوته مرکزی بغلان د شهر جدید نه ده وخت چې له هدا زیات ځان له خلکو ته کورونه ډیر خراب کړي نه ډیر خلک ورګ دي خلک په لټه کې درګه ده.
د شورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی په خپل خبر پاڼه کې په نړیوالو تمویلونکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي د افغان ځانمنو کورونې سره مرستې ته ودانګي. د شورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې دا هم راغلی چې په نړۍ کې لګڼو نورو پیښو او کړکیچونو سره سره نړیواله ټولنه باید افغانان هیر نه کړي ځکه دا مګړې دوی تر بل هر وخت مرستو ته ډیر اړتیا لري. اخو د طالبانو حکومت ویلي رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ شنبه مازیګر په خوته رسیدو بیړنې ناسته وشو او ټول اړوندو ادارو ته امر وشو چې له خپل ټول امکاناتو په استفاده زیانمنو سیمو ته د ژغورنې ډلې خوراکي مواد درمل او مرستې ورسوي او د مړو د تدفین تدابیر ونیسي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
تاسو مشال لريو ته وګورئ په افغانستان کې پاتې کیږو. د خوست په توسي موکي د اوبو واړه چکډېمونه جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د مسولینو په وینا دا ډېمونه د 35,300 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. بل لوري ته ځایي خلک د اوبو د مهارولو هر ډول پروژې ګټورې بولي. وای په دې سره د سیلابونو زیانونه کمیږي. په مسیر کې پردو کرنیزو ځمکو ته دوامداره اوبه پیدا کیږي او د ځمکې لاندې اوبو کچا ورسره پورته کیږي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل روښانه کوي.
د خوست د شمال خورم د سندزی حوزې لخوا د دې ولایت په مرکز همدارنګ نادر شاکوټ صبری او زازی میدان تڼۍ او مساخیل او دومنده او باک ولسوالیو کې د اوبو اته چکډیمونه جوړ او ګټیا اخیستنې ته وسپارل شول. خوست چې تیز موسمی بارانونه لري د اوبو د وړو چکډیمونو او منځنۍ بندونو د جوړولو لپاره ډېرې سیمې لري چې په دې سره د اوبو یوه برخه مهار کیدلی او د سیلابونو د زیانونو کچه کمولی شي. د ولایت معاون محبوب شاه قانت مشال راډیو ته وویل
تقریبا په دې کې اته چکډیمونه چې هغه ګټې اخیستنو ته وسپارل شول او آینده انشاءالله نه چکډیمونه چې هغه تر اوسه تر کار لاندې دي هغه به هم په لنډ وخت کې
بلوری ته د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دوی د ولسوالۍ پر مسیر د ډیرو خوړونو او سیلابونو لاره ده. خدا چې په یاده سیمه کې په کافي اندازه ذخیروي بندونه نه دي جوړ شوي دوی د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د یاد سیمې اوسیدونکي د چکډیمونو او د اوبو بندونو جوړول د دې سیمې د کرنې او مالدارۍ په پرمختیا کې ډیر ګټور بولي. د نادرشاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی محمد هاشم وویل
نو چکډیم خو ډیره ګټه لري ځکه ډیره ګټه لري چې څومره اوبه چې راځي د اوبو په ذخیره کېږي. نو دا موږ کویونو دپاره موږ د کاریزونو دپاره اوپیرې او ډیره فایده کوي. خود په دې خبره په دې ده چې دا چکډیم یا د اوبو ذخیره باید په اساسي ډول جوړ شي.
په همدې توګه د خوست اوسیدونکي له اړوندو ادارو او مؤسساتو هم غواړي چې د خپلو پروژو له کیفیته جدي څارنه وکړي تر څو د ټولو زیربناو کارونه د معیار او نقشې برابر ترسره شي. ځایي اوسیدونکی محمد نبی وایي
په دا مؤسساتو یا په دا شرکتونو باندې فشار وړي چې په اساسي ډول یې جوړ کړي. پیسې د پکې وګړي فروا نه کوي خو د دیوالونو نه په د تیګانه په سیمټو نه دی بیت په دیني د مصرف کې خپل د زین د په ښه شکل جوړ کړي. موږ وطن دی د ابو داود د فارې ډیر ضرورت دی.
د خوست په بیلابیلو سیمو کې داسې مهال د اوبو اته واړه چکډیمونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شول چې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې یو شمېر کلي استوګنځایونه او کرنیزې ځمکې د سیلابونو په مسیر کې دي چې له کبله د سیلابونو له دوامداره ګواښ سره مخامخ دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا د گورنر فیصل کریم کندی او وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ترمنځ د یو بل پر ضد بیانونه دوام لري. کندی پرونو ویل چې دی د گورنرۍ د څوکۍ حفاظت کولای شي. دا له هغه وروسته دا چې ګنڈاپور پرون کندی ته دړکه ورکړه چې کله سیاسي بیانونه ډډه ونه کړي نو د گورنرۍ څوکۍ به له لاسه ورکړي. بلخوا شنونکي او د سیاسي چارو پوهان وایي په خیبر پښتونخوا کې نامنی او اقتصادي مشکلات ډېر شوي او په دې حال کې د صوبې د دوو اعلی مشرانو ترمنځ تناو د دې صوبې د عوامو مشکلات لا نور پسې زیاتوي. په دې حقله نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه درکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د دغه صوبې وزیر اعلی علي امین ګنداپور ته خبرداري ورکړه چې که د گورنر پر ضد اقدام کوي نو دی به هم بې جوابه نه پاتې کیږي. دا له هغې وروسته ده چې ګنداپور ویلي وو چې که کونډي له سیاسي بیان بازۍ لاس وانخلي نو پر ضد به یې اقدامات کوي او حتی له گورنرۍ یې هم لرې کولی شي. د مئی په یولسمه فیصل کریم کونډي په ډېر اسماعیل خان کې یوې غونډې ته وویل چې دی د گورنر د عهدې حفاظت کولی شي.
گورنر ہاؤس ہم ورزو زپ یو آئینی چوکی ناست یم او د دې تحفظ په خطوګا کولای شم. که زما پر ضد اقدام کوي نو له سخت جواب سره به مخ کیږي. زه د تویل غواړم چې خپل جبه دی قابو کړی کنه چې په کوم ډول خبره کوي په هم هغه ډول به یې جواب درکوم.
زبان استعمال کرو گے اسی زبان میں جواب آئے گا.
بلخوا هم د مئی په یولسمه لدی وړاندې علی امین ګنداپور په ډېر اسماعیل خان کې خبریالانو ته وویل چې گورنر دې د خپل عہدې له آئینی چوکاټه بهر نه وځي.
آپ گورنر ہیں، آپ کا ایک آئینی عہدہ ہے،
تو گورنری او دا آئینی عہدہ دا تا ته پکار دی چې د سیاسی ټکراو نه ډډه وکړي. دا ځل در تا څنګه ویم خو صرف خبرداري در کوم، ستا د گاڑی تیل هم زما په اختیار کې دی او که غواړم نو گورنر هاوس بدر نه واخلم او په دوو کمرو کې اوسېدلو ته به دې مجبور کړم. ته د عوامو نماینده نه یې، دا عہدہ تا په یو نوټیفیکیشن ترلاسه کړی او په همدغه ډول یو نوټیفیکیشن به له دې عہدې لری کېدی هم شي.
لیټر په تم نوټیفای ہوگا نا، اسی پہ ڈی نوٹیفائی بھی ہو جاؤ گے.
د گورنر فیصل کریم کونډي او وزیر اعلی علي امين ګنداپور ترمنځ د بیانونو د لړۍ وروسته له هغه پیل شوه چې څو ورځې وړاندې کونډي وویل ګنداپور دې د عمران خان د خوشي کولو لپاره بې ځایه بیانونه نه ورکوي. که څه هم علي امين ګنداپور د پاکستان تحریک انصاف او فیصل کریم کونډي یې له مخالف پیپلز ګوند سره تعلق لري، خو دا دواړه مشران بیا د ډېر اسماعیل خان ضلع اوسېدونکي هم دي او په دغو مهمو چوکیو د دوی له ټاکل کېدو وروسته تمه وا چې د صوبې د مسایلو حل کولو لپاره به ښه همکاري وکړي. دې ته په کتو سره خبریال او شنونکی شمیم شاهد وایي چې دا مهال د صوبې د پولیسو د مشر اختر حیات ګنداپور تعلق هم د ډېر اسماعیل خان سره دی، نو په کار ده چې دوی لږ تر لږه د صوبې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي.
شمالی وزیرستان کی بریدون شو نظموں کا خیال ہے کہ دئی کو یو بل سردا مہاجر ہے جاہری سازی نے پکار دار چدا خپل خپل چوکے پری دی بل چاہتے ور کی چاغی دا صوبے دا حالات خو کی
دارا د پیخور په هنتون د سیاسياتو د سانګي پخوانی مشر ډاکټر زاهد انور د مئی په 12مه مشال ریډیو ته ویل خیبر پختونخوا په داسې حال کې اقتصادي مشکلات لري چې په وفاقي حکومت اربونه روپۍ قرض پورې ده، نو په کار ده چې گورنر او وزیر اعلی د خپل منځي اختلافات او زیاتولو پر ځای له وفاقه د خپل پور ترلاسه کولو لپاره همکاري وکړي.
دا صوبه خو ډېره غریبه صوبه ده، خو دلته خدای او ډېرې ورکړي دا بجلی پیدا کیږي، نو واقعي چې په وقبه وفاق باندې د دې صوبې کمې پیسې دي د بجلی په مت کې د هغه په کارداري چې وفاق دې صوبې ته ورکړي. نو د دې واحد حل دا دی که وزیر اعلی دی که گورنر دی جدید دی صوبے په وسیع تر مفاد کې د بقایا جاتو د پیمنٹ په حواله سره کم از کم دور یو کنسنسس ڈیولپ کی چې په دغه باندې په یو پیچ شي او د وفاق نه دغه پیسې وغواړي چې دا صوبے د معاشي کې مشکلات دي کې کمې راشي.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی تر منتخب کېدو وروسته علي امين ګنداپور سو واره وویل چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی خوشی کړل شي، که نوی نو دوی به یې د خوشی کولو لپاره په خپل سر اقدام وکړي. خو د دې صوبې گورنر فیصل کریم کونډي سو ورځې وړاندې وویل چې عمران خان یوازې عدالتونه خوشی کولی شي، له دې بغیر د هغه د خوشی کېدلو خبرې تشه بیان بازی ده او په کار ده چې له دې ډډه وکړل شي. عمران خان دا مهال د درغلیو په یو شمېر قضیو کې بندي دی، خو هغه په ځان لګېدلی د درغلۍ تورونه ردوي.
دا مشال رادیو
ته تاسو مشال رادیو ته وګي اوریدونکو، له تیرو شو ورځو راهیسې هفتو راهیسې د بلوچستان کروندګر په احتجاج دي. داراز په کشمیر کې د اوړو د نرخونو د زیاتوالي، په خیبر پختونخوا کې کروندګر او زمینو مالکان د دې ټول هر څه تر شا د اوړو د بحران هر کال چې رامنځته کیږي د دې تر شا څه وجوهات دي د دغه وجوهات په اړه باندې دا راپور وړاندې کوو. خیبر پښتونخوا حکومت څه اقدامات کولی شي یا کړی دي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې یو وړې دمې نه پس. د پاکستان د اوړو د ملونو مرکزی اتحادیې په هیواد کې د غنمو د بحران د خاتمې لپاره د مستقلې تګلارې جوړولو غږ کړی. دا په داسې حال کې دا چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د غنمو کروندګر د کمو نرخونو، د اوړو مالکان د غنمو د کوټې د کموالي، نانوایان د تیارو ډوډو د حکومتي نرخونو د کمې او ولس د لوړو نرخونو پر ضد په احتجاج دی. د مې پر یولسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د اوړو د ملونو د اتحادیې ګروپ لیډر محمد نعیم بټ وویل چې دا مهال کروندګر، سوداګر او د ملونو د مالکانو ترڅنګ ولس هم په احتجاج دی. نو حکومت له پکار دا چې یو جامع تګلاره جوړ کړي او دا بحران په مستقله توګه ختم شي.
موږ حکومت دا وایي چې یو مستقل پالیسی دا کوي، هغه مستقل پالیسی دنه چې کوم دي تاسو چلے گئی، هغه چې دنه چې نه انډستری ته نقصان نه، نه زمیندار ته نه نقصان، او سمود دي دا کاروبار هم چلےږي، خلک مطمئنه مي. موږ حکومت دا بار بار دا ویلي دي چې تاسو مستقل پالیسی مو دا کال کال او مشفق میشته ماجی شي موږ نه مرا کوي یہ باندھے نہ انڈسٹری باندھے گی، نہ زمین دار کے خیر رکھے گی، اور نہ کہ کم بے کاروبار کا خیر رکھے گی کہ کل ہم مستقل پالیسی خود کو موجود ہی چیز فصل آ کر دونوں کا نمبر سے خرید کو دونوں سے کروڑ کو دو منا اوڑا بسے زمین دار حقل آپ کو خل کو لور کم ریٹ بسے نہ روڑو کے کم دے یہ ہو کہ 2500-2800 خرچے دو
برابر شي. نو د غنمو سره تړل شو کاروباریانو، کروندګرو، د خوراک وزارت سره به پورا تفصیل موجود وي چې په هیواد کې د کومو غلو، دانو او یا بل فصل ضرورت دی. د نوموړي په خبره دا مهال حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره دا تفصیل یا ډیټا نشته چې لامل یې د سوداګر او یا کروندګر لپاره په وړه کچا بجټینګ یا د بودیجی جوړول ګران وي. تا مهال په پنجاب او بلوچستان صوبه کې کروندګر د حکومتي نرخونو په ټاکلو پر احتجاج دي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې د خوراکي ضرورت لپاره یې مکمله تیاری کړې ده. د مې پر یولسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د صنعت او تجارت په برخه کې د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان وویل چې د دې بحران د مستقل حل لپاره په راتلونکي بجټ کې د اسمل خان کې د سی آر بی سی یا چشمه نهر جوړولو لپاره به رقم مختص کوي چې له وجې به یې د جنوبي زلو لس لکه اکړه ځمکه د کر کروندې جوګه شي.
او دې بجټ کې به ورته هینسم اماؤنٹ کی دی او کنسٹرکشن شروع کړي. سی آر بی سی لیفٹ کنال چې کم به زمونږ 8-10 lakh acres ځمکه وګ کوي پټي ښه بس زمونږ فوډ باسکټ تیار او بل پنجاب نه پدک کې صورت په خلاصي وو بیا به دې بس یې سره لیږي په قرض به رالي ولې چرته به وړي انډیا ته به لیږي دا نه شي په سي مونږ چې کم شي کې پنجاب ته ناست یو هغه په ایڈوانس پیمنٹ را باندې خرڅي زمونږ د پښتني علاقې نه چې کوم یو گیټ وے د پښتنو وګوري
د صنعت او تجارت په برخه کې د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان زیاته کړه چې په صوبه کې کروندګرو او وړو کاروبایانو ته د 200-500 لک روپو پورې د بلا سود قرضو په یو پروژه هم کار پیل کړی چې له مخه د صوبې کروندګر د نوو او جدید مشینریو او هایبرډ تخمونو اخیستو جوګه شي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته له نن څخه 10 کاله وړاندې پر همدې ورځ یعنی د مئی پر 12 په کراچۍ کې پر رڼا ورځ په ډزو کې شاوخوا 50 کسان ووژل شول. له وژل شو څخه زیاتره پښتانه ول. سیاسي ګوندونه وکیلان وایي د پاکستان خلکو د عدلي د ازادۍ لپاره قربانۍ ورکړي، خو له بده مرغه د قربانیانو کورنیو ته تر نن ورځې پورې انصاف ورنه کړل شو. د سیند صوبې لپاره د عوامي نېشن ګوند مشر شاهي سید وایي تل یې د 2000 زیږیز کال د مئی 12 د وژنو د پلټنو غوښتنې کړې دي او نن یې هم کوي. د دې صوبې لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال سیکرټري بیا وایي دوی دا نېټه د تورې ورځې په توګه لمانځي. دا چې د 12 مئی پېښه ولې رامنځته شوه پوښتنه د نیازلی په دې راپورت کې و.
د نن څخه ولس کال وړاندې هم په نننۍ ورځ کراچۍ کې هغه وخت شاوخوا 50 کسان چې زیاتره پښتانه وو په ډزو وجلې شو چې هغوی د مای په 12مه کراچۍ ته د معزول شوي چیف جسټس په رسېدو سره د هغو هرکلي ته راوتلي وو. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید د یادې پیښې په اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل 12مه مای کال 2000 د کراچۍ ښار خونړۍ پیښې ذمهوار پخوانی د ولس مشر جنرل پرویز مشرف او د هغه وخت حکومت ته چې ثبوتی په خپل ججان وکیلان او میډیا هم ده. نوموړی وایي خلکو د عدلیه د ازادۍ لپاره او د هغه وخت د چیف جسټس د بحاله کېدو لپاره قرباني ورکړې ده، خو تر اوسه هغه خلکو ته انصاف ورنکړی شو.
د 12 مئی واقعا د پاکستان د تاریخ سیاست ترین ورځ وه. په دغه ورځ د انصاف دپاره او د آئین او د قانون د بالادستۍ دپاره ټولې پارټۍ راوتلي وې، او په هغې وخت باندې د مشرف په دور کې یو بربریت او یو ظلم شو چې په هغې کې تقریبا 48 کسان شهیدان شوي وو او څو خلک زخمیان شو. لہذا د هغې وخت په حساب باندې خلکو ته کوم معاوضه یا ثبوت انصاف نه دی ملاو چې د خلکو خلاف جوډیشل انکوائری وشي او دا کار چا کړی دی، ولې شوی دی، د هغې ساتل شي. نو هغه تر اوسه پورې هغه کار نه دی شوی او موږ د هغې مطالبه هم کوو، همیشه هم کړې ده.
د کراچۍ په بیالا بیالا تانو کې بیا د یادې پیښې په اړه د شپېتو څخه زیات مقدمې درج کړې شوې چې پکې د هغه وخت د داخله چارو سلاکار او د متحد قومي مومنټ غړی وسیم اختر په ګډون د یاد ګوند د 55 څخه زیاتو کسانو نومونه هم شامل وو، او بیا په مقدمو کې ټول تورن کسان د عدالتونو نه په ضمانت خوشي کړې شوي دي. په کراچۍ کې د سپریم کورټ وکیل صلاح الدین ګنډاپور وایي تر اوسه په قضیو کې ګواهان نه دي وړاندې شوي. د پراسیکیوشن ذمواري ده چې دا قضیه زر تر زره وچلوي، خو دغه قضیه د نامعلوم وخته پورې عدالتونو ځنډولې دي. نوموړي په وینا چې سیاسي ګوندونه، حکومت او عدالت په دې بده پیښه د تل لپاره خاموشه شوي دي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مرستیال سیکرټری عبدالرب دورانی بیا وایي 12مه مای د تورې ورځ په توګه لمانځي. دغه پیښې د ریاست لخوا په ولس د جبر او ظلم یو تاریخ پرېښودی دی. نوموړی وایي پخوانی د ولسمشر پرویز مشرف سره ام کیو ایم هم په دغه کې تورن او ککړ دي.
زموږ مطالبه ده چې د 12 مئی په دې واقع کې څه کم قوتونه ملوث دي هغو ته دې د عدالت له لارې سزا ورکړل شي. دا د کیمرې په سترګه باندې ټول دنیا لیدلې دي. دغه رقم د دوی پشتپنایي چې چا کوله هغه هم ډېر واضح دي. برای راست په هغه کې ایم کیو ایم ملوث وو، په عدالتونو کې په دوی باندې کیسونه هم روان دي. په کار د دوی ته سزا ورکړل شي، او د 12 مئی واقع چې وه د هغو شهیدانو کورنیو سره انصاف ورکړل شي.
د کراچۍ د 12مې مای کال 2000 د دغه خونړۍ پیښه کې نه یوازې عام خلک بلکې وکیلان هم وجلې شوي وو. هر کال په څیر نن هم په کراچۍ کې وکیلان دغه ورځ تور ورځ مانځي، احتجاجي غونډې او مظاهرې کوي. وکیلان وایي چې تر اوسه چاته هم انصاف نه دی ملو شوی. د پاکستان سپریم کورټ وکیل او د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی قادر خان مندوخیل بیا وایي تیر کال 9 مئی د تحریک انصاف په احتجاجونو او دغه ورځ هیواد کې د شوو بدو پیښو هر څوک نیوکي کوي، خو د 12مې مئی چې 50 پښتانه وکیلان په رڼا ورځ وجلې شوي وو څوک هم پوس نہ کوي.
سخت مزمت کو یقینا نظم مزمت کو مہر شرے مزمت کی، مگر پا 12 مئی باندی 2007 کے دا واقع شوی وا او پا دی کی پختنو قتل عام شوی دا غی دا پارا عدلیہ سکڑی دی، غی دا پارا حاکم وقت سکڑی دی، دا غی دا پارا پاکستان حکمرانو سکڑی. دا یو دا شرم خبر دا، او دا دا پاکستان پا تاریخ کی یو سیابا پا طور بانی با دی بانی قتل کی گی.
پا کراچی کی دا 12 مئی خونڑی پیخ طور بیا بیا پا متحد دا قومی مومنٹ لگی. متحد د قومي مومنټ چوڑان دی دغه تورونه رد کړي، خو د کال 2022 د اگست په 8مه په کوټه کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې ایم کیو ایم مشر یا کنوینر خالد مقبول صدیقی ویلی وو چې ایم کیو ایم د 12مې مای د پیښې بخنه غواړي. په کال 2001 کې د هغه وخت غیر فعال چیف جسټس افتخار محمد چودھری د بحالۍ لپاره د وکیلانو غورزنګ روانو، او د مای په 12مه کراچۍ ته د معزول شوي چیف جسټس پر رسېدو سره د سیاسي ګوندونو کارکنان د هغه د هرکلي ته راوتلي وو چې د ښار په ګڼو ځایونو کې د هغه وخت د حکومت او مخالفو ګوندونو د کارکنانو ترمنځ وسلوالې نښتې وشوي. د ښار په سړکونو او کوڅو کې د روزې په رڼا کې د وکیلانو په ګډون شاوخوا 50 کسان وجلې شول، او تر 130 زیات کسان جوبل شوي هم وو. او په لسګونو ګاډي او مالونه هم سوځېدلې شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د شماریاتو ادارې د هغه هیواد د ګرانۍ په شرح کې د کموالي خبر ورکړی دی، خو پاکستانی وګړي وایي د شیانو بیې دومره برختلې دي چې کله ټیټي هم شي دوی ته ګټه نه کوي. ځینې شنونکي وایي چې د تیل او ګیس لوړو بیو ګرانۍ سیوا کړې ده او خلک یې په تکلیف کړي دي. له پېښوره د وسیم سجاد راپور په دې موضوع راسرخي.
هر څوک په پاکستان کې د ګرانۍ د کمیدو خبرې داوی دي، خو په ملک کې ولس د ګرانۍ د شری د کمیدو خبرې ردوي. یو شمیر خلک وایي د ژوند بنیادی ضرورتونه پوره کول ورته ګران دي. د پېښور رئیس احمد یو د هغو ځوانانو دی چې د ګرانۍ له وجې پریشان دی. نوموړی وایي حکومت که هر څو د بعضو شیانو نرخونه کم کړي، خو د ډېریو شیانو دومره په بره تللي چې د په روزمره مزدورۍ کې پوره کول ممکنات نه لري. رئیس خان د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل
پور چلول خو نن سبا ډیر ګران دي، لکه په دې ګرانۍ کې څه څه ته پوره کې پورته ماشومان د سکولونو خرچې کا هر څه ډیر ګران دي. پر مخکې به چې کوم دغه سوداګانې ټولې باردان او دیړی مار سړي لپاره هر څه آسانو خو د بزر 500 روپۍ دیړی مار سکور سو کو ساتي.
د پاکستان بیورو آف سټیټسټک لخوا روانه اونۍ کې خبره شو شمیرو تر مخه لړمحاله انفلسون 2.23% ته راټیټ شوی، کم چې د 19 اکتوبر 2023 راسی په اونۍ کې تر ټولو زیات کمښت دی. خو ډېری خلک د شیانو په قیمتونو کې د کمیدو احساس په عام ژوند کې نه محسوسوي. په پېښور کې محمد علي شاه چې یو دکاندار دی مشال ویډیو ته وایي
گیس اور بجلی ڈیرا مسالہ پیدا کرے دکان دے کرے گیس اور بجلی مل جاتی ہے سالم تیر کا پیا ہو جائے بار پل کاروبار پہ پاکستان کے پری ہو رہے پردے مزدور صدمہ بلا کم کی دے
دو شنون کو پخبر آپ ملک کی گھرانے اندازہ واضح خوراک دو شیان اسرا تعلق نہ لری، بلکې د ژوند د ضرورتونو د نورو شیانو په قیمتونو کې کمی راوستل هم لازم دي، کم چې د دوی په خبره حکومت ته اصلي چیلنج دی. په پېښور کې میش صافی او شنون کې لحاظ علي وایي
یو خدای دې چې پېټرولي مصنوعات هغه رنګه کم نشو، دویم د بجلی قیمتونه چې کوم ډېر دومره دي چې تا په کوم ځای کې پیسې بچ کولې هغه پیسې تا نه هلته لاړه دي. د بیو قیمتونه سیوا شوي دي، دا هغه سرات دي چې عام سړی د هغه نیخ په نیغه چې کوم متاثره کوي.
د حکومت لخوا هیله څرګنده شوي چې په راتلونکي کې په ملک کې د بیلابیلو شیانو په قیمتونو کې کمی متوقع دی، چې مقصد یې ولستا اسانتیاوي ورکول دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شپږو ولایتونو د سلور سلويختو لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د والیبال د لوبو وي. د پروګرام منتظمین وایي چې له دې لوبو یې موخه د ځوانانو یووالی، خلکو لپاره د ساتیرۍ زمینې برابرول او له نشو څخه د ځوانانو راګرځول دي. د یاد ټورنمنټ پای لوبې ته د پکتیا او کابل د موسیحي د والیبال لوبډلو لاره ومونده چې د پکتیا د نیازیو د والیبال لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. تفصیل نجیب الله الوخیل نواوري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوګر او کابل ولایت د والیبال سیالۍ چې یو میاشت مخکې پیل شوې او پای لوبې ته د پکتیا او د کابل موسیحي لوبډلو لاره موندلې وه، د پکتیا د نیازیو لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. لوبغاړي وایي کچیر د لوبو لپاره ورته مناسب چاپیریال برابر شي نو په دې ډګر کې ډېر پرمختګ کولای شي. یو تن لوبغاړي حمیدالله حمید مشال راډیو ته وویل
کچیر ته لوبغاړو ته د لوبې په ټولو اصولو برابر لوبغاړي جوړ شي نو زه باور یم چې دوی په لوبو کې به څو چنده زیاتوالی راسي. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې، د هیواد په ګوټ ګوټ کې ول لوبغاړي ستا ول قدرونه ستا خو راپورته سوي نه دي او له دوی نه ګټه نه ده پورته سوي.
ورزشکاران د ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د سیالیو په لاره اچول ګټور بولي او زیاتوي چې په دې ډول لوبو سره د ورزشکارانو مهارتونه لوړېږي او د هیواد په کچه لوبو لپاره
د دوی له تیاری سره مرسته کوي. یو بل لوبغاړی محمد امین مبارز وایي
دا لیبرډر خوندوري زموږ لپاره مخ خوشاله سپکتاتور غلې استي کوچ دل دي ځوانانو دولتي ځوانانو دا غرسو ګورو لوبغاړی اقتصادونه سي په اقتصادي مشکلات زیات لري دغه په خاطر نشي کولای چې ولایتو کې ډېر راسي او ډېر لوبي وکي.
بل لوري ته په پکتیا کې د ورزشي او امریات چارواکي وایي دوی د خپل امکانات په چوکاټ کې د لوبغاړو لپاره د اسانتیا او حادثه کوي. خدا پراخ ډګر د ټولو فعالو کسانو بنسټونو همکاري ته اړتیا لري. ورزشی عامر نور رحمان تسکین ویل
متاسفانه پکتیا کې د مشهات لړخه مونږ سره هیڅ نو عمر سند سوي زمونږ اراده هم دادا پلان محمد دادا ترڅو کوشش کو بار بار دوی سره مجلسونو کو دوی ته کنه ترګو سید نور څنګه تر څنګه دوی ورزش تم توجه کیو ورزشکاران باندې پنګونو کې د دې کار برابر
یاد دی وی په لوی پکتیا کې د کرکټ لوبي ورسته د والیبال او فوټبال مینوال دی وی او دمداري لپاره هم ډیر خلک راټولېږي. د افغانستان د خپلځیو د پخوانی ودانۍ په انګړونو کې د والیبال، فوټبال او باسکټبال لوب میدانونه جوړ شوي او له هماغه وخته عموما د سپورت مینوال زده کوونکي پکې د سپورت په ساعت یا تفریح کې تمرینونه او لوبې کوي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.